طالبان حکومت وی د یو تاجکستانی تبع په شمول د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګرنی ولیدی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانۍ لویې څارنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې دسمبلې په 12 شوی و د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د څارنوالانو فدراسیون ویلي و په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان څارنوالان وژل شوي. مجاهد زیاته کړې نیول شوو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو په برید کې لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز ادعا کړې چې د خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پختونخوا ته انتقال شوی. هغه ادعا کړی چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستاني رسنیو له هغې ډلې ډان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوی. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوښتو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه خبره په دې سبب که په دې لار دوه اړخیز تجارت 800 میلیون ډالر و نو هغه اوس 400 میلیون ډالرو ته راټیټ شوی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2024 کال د اګست 16 د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلتوالی چې له عملی له افغانستان سره د تورخم پر لار په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پوله ساتو په ډزو سره وژل شوی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پل سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیه قومندانۍ ویاند ګل محمد قدرت د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پوله ساتونکو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې له دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لار په ورېښمو پل کې تړل شوې. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته وویل پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکي ستونزې په خاطر تړلې وه او وروسته بیرته د ترانزیت په مخ پرانیستل شوه. او په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي د پلازمېنې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تري تم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره مهاله د ځمکې ښویېدو د پیښو شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو درې ورځو په مخه ښوونځي تړلې دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د نړۍ په کچه د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی. هر کال څه باندې 40 میلیونه کسان د زړه په ناروغي عمر کیږي. د سپتمبر 9 د زړه د ناروغي او یا د زړه نړیواله ورځ ده. څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو؟ روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی؟ څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00 4 2 1 2 5 0 0. یو بل شمیره ده 00 4 2 1 2 5 0 0. که د اړیکه وسنه لري یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره تماس نیسي. د واتس اپ شمیره هم درته وایم 00 4 2 1 0 0 1 1. ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمنی نه استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په لیدې نه وکړو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري، ویل کېږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی عامل د زړه ناروغي دي. همداسې ده او څل عمل دی چې د مړینې په کچه کې د زړه ناروغي دومره مهم او غټ رول لري.
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل، لکه تاسو چې وویل زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډېر غټ رول لري. هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې د انسان ټول بدن ته وینه پمپوي، یعنې ټول بدن ته د انسان ټولو کوچنیو حجرات ته د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده. نو که د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي، نو په لومړي قدم کې مغز ته اکسیجن نشي رسېدلی، او که مغز ته اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب ګرځي. نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ترین ارګانو څخه د انسان په ژوند کې رول لري.
ډاکټر صاحب ډیر مننه. اول خو مننه کوم چې تاسو په ډیر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې. مننه چې زموږ بلنه مو منله. دا اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب سره، خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب په جرمنی کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي. ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډیر مهم دی، ځکه چې وجود ته وینه پمپوي او هر کله چې د وینې دغه پروسا یو څټکنې شي نو همدغه د چې د زړه ناروغي رامنځته کیږي. دغه د زړه ناروغي په افغانستان کې هم څه عام دي، خو داسې چې تر ډیره نخ کاری او ډیر کسان د زړه معاینات هم نه کوي. په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغي په اړه د عامه پوهاوی کچا څومره ده، او څومره فکر کوي چې په کال کې یو ځل مهمه دي چې د زړه معاینه وسی؟ البته هغه کسانو ته چې سنونه لکتر لګل څلوخت یا 50 نه پورته دي.
بالکل نوجن صاحب، زه په لومړي سر کې د زړه د ناروغي په اړه یو لاند تفصیل ورکم چې د زړه په ناروغي باندې کم کسان ډیر اخته کېدلی شي، کم خلک د ډیر ریسک سره مخامخ دي. په لومړي سر کې کله د زړه او د رګونو ناروغي د جته موږ په عمومي سلا په چیپ کې کارډیو واسکولر مریضان ویل کیږي، نو چې په هغه کې د زړه امراض دي، په هغه کې د مغز یا د سټروک هم دغه سره تړلی دي. په لومړي سر کې باید موږ وایو چې دغه مرزو د پاره مختلف ریسک فاکتورونه شته، یعنی کله دغه ریسک فاکتورونه سړی ولري په هغه انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډیره ده. دا ریس فاکتورونه په عمومي شکل موږ په دوه ډول باندې ویشلای شو. یو هغه ریس فاکتورونه دي چې په هغه کې انسانان پر ډېر تاثیر نه لري، د مثال په ډول عمر یا سن. سن که د سیمپل وړې دوه سره د دغه ټول امراضو ریسک خورا ډېری، یعنی د پدې کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه سره بدلې. دوه هم ریس فاکتور چې دي هغه د پنارنه وو کې د شوزو په نسبت باندې د دغه امراضو ریسک ډېر دی، یعنی دا غیر فاکتورونه دي چې سړی نس کولای چې په دې کې تغیر راوړي. دوهم هغه غیر فاکتورونه دي چې هغه کې سړی کولای شي چې خپل خورا ژور تاثیر ولري. د مثال په ډول لوړ فشار. لوړ فشار یو د زړه او د او یو د امراض د لپاره خورا یو غټرین ریس فاکتور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی دی. دوهم هغه ریس فاکتور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهمه هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دوخانیاتو استعمال دی. دوخانیاتو استعمال هم یو د غټرینو ریس فاکتورو څخه د زړه په یا قلبي حمله کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریس فاکتور دی چې د اوبیسټی یا چاغښت دی، د خپل یو د غټرینو ریس فاکتورو څخه د قلبي حمله او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په تیپی بخش کې زموږ تر ټولو ډیر کوشش دا دی چې هغه ریس فاکتورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی شي، دا تر یو حد پورې سړی وکولای شي چې دا کم کړي. د مثال په ډول فشار د پاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو ویل چې سنونه تر 50 څخه لوړ اقلا باید یو وارې د فشار وکتل څه کار کوي. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري او هغه خلک چې لوړ فشار ولري هغه باید د لوړ فشار اقلا په 3 میاشتې کې وارې باید کنټرول کړي. وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دې لپاره کافي ده او کنه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلا په دریمیاش کې یو ور کنټرول سي او مخصوصا د دریمیاشتنی راپورونه د شکرې خوراډي مهم دي ځکه هر څونه چې د په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړیږي په غوند پاغه سویا د قلبي او اویي امراض کچه هم دیږي نو زموږ خاطر ټول عمر دا ده چې موږ وکولای شو دغه ریسک فاکټورونه تر یو حد پر کنټرول کړو
بله کور مدن ډاکټر صاحب هادي بیرته تاسو ته راګرځو اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روختون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب ستړي مشه تاسو ته هم خراغلاست وایو تاسو د تاسو کوم چې د زړه ریسک فاکټورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې زړه ته متوجي وي مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر تشریح کړل او ویل چې په دې کې داسې فاکتورونه دي چې د انسان له اختیاره وتلي دي چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي بل هم دا ده چې وای نارینهو کې نظر خزو ته دغه خطر زیات دی اما ځینې داسې فاکتورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي مثلا لوړ فشار دی شکر دی دخانيات دی او دغه راز چاغي ده دا سی راتویل سی چې د زړه ناروغي تر کومه کچې پورې یا 100% د دې وردی چې مخې ونیول سی یا لکتر لګه د ریسک یا خطر را کم شي
ډیر سره مننه اول خو تاسو نه مننه کوم چې د زړه نړیوالې ورځې په مناسبت باندې خبرنامه نیولې تر څو چې خلکو عام په هاوی ور شي بالکل دا پښتنه ډیره اساسي پښتنه تاسو وکړه د امریکن هارت اسوسییشن د ورلد هارت فدریشن یا د زلدن ریوال فدریشن او د شانه د بریټیش هارت فاونډیشن یا بی ایچ اف د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د رقم سره سم په هر 15 مړینو کې چې د زلد وجنه راوسته کیږي څلور مړینې چې دي هغه د هغه فاکتورونو په تړلې چې هغه قابلیت تغیر دي او هغه چې موږ مخنی ولې شو یعنی په دې معنی باندې چې اتیا فیصد مړینې د زړه د وژنې سره مرسته کیږي هغه قابلیت دیلوګری دي او د ژغورنې وړ دي نو دا یو ډیر لوی رقم دی او په دې وجه باندې یعنی کومه فوکس وکړو موږ په پینځو کې څلور مړینې چې دي هغه بچولې شو موږ څو کارونه سره ورسو چې هغه کوم فاکتورونه چې ډېر اکثر یاست له اغه موږ په کډورو مې تقسیم کوو چې تفصیلا مې ان شاء الله برنامه کوو چې خبرو وکړو اغه موږ داغه مخنیوي وکړو
بله کور ودان وو د سپتمبر 28 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال المانزي ساکال دغه ورځ شوار یا هغه د منځلو هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغي په اړه باندې عامه په هوای زیات سی او دغه راز د زړه د حملو مخاوني ولشي هم د زړه د حملو کچا را کم شي روسه په دې باندې تفصيلي بحث وکړو او سی اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سر به خبري وکړو چې منتظر پات نه شي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري
سلام علیکم ژوندای وسته سلام په احترام لودین صاحب تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو اوریدونکو ته نبی الله زابلای له زابل خبري کوم
ها مهرباني وکړئ زابلای ستړي مشي تاسو د موضوع په اړه څه وایي مشخصه پوښتنه مو مهرباني
ډیر مننه کوم قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو می پښتنه ده ډاکټر صاحب هغه مېرمنې خاصتا ډیرې کې لیدل کیږي ترڅنګ همداسې عام وګړي ځوانان هم دي هغه کسان چې مرګي پیری پرورځي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي هغه هم د زړه له کومې ناروغي سره تړاو لري ک یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځان ته ده بل هغه کسان چې هغه ډیری ویني ویني ډیر درد ویني مثلا یو ځای موټر ټکر ویني هرته ډیر مرګ جوړ لپیشيږي هغه کیدای شي له کوم د زړه له ناروغي سره اخته شي ما داسې کسان لیدلی دي مثلا یو وخت مور له غزنینه موټر کې راتلو یو ځای یو سلودري موټر ټکر کړي و الته ګڼ شمیر ځوانان شهیدان شوی و کله چې زموږ ملګری ویني نو د زړه حمله پر ورته هغه یو دم بیوش کیږي نو آیا هغه به پراتونکې کې کدا چې پیښ ویني له څه مشکل سره کوم کسان مخکې دا چې کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي داسې څنګه باید وویني مننه مهرباني
کور ودان صاحب له سب سلامات اوسې مننه ډاکټر صاحب هادي چون تاسو د اعصاب په بخش کې تخصص لري که تاسو د پښتنه د زابلي صاحب جواب کوي چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري ځینې مېرمنې او په مجموع کې البته ټول اکثره انسانان چې په عام اصطلاح کې ورته مرګي وایي دغه وایي د زړه ناروغي سره کوم تماس لري او کنه زمونږ کې بل پښتنه د زابلي صاحب دا و چې غمجنې پیښې لیدل یا هم مثلا د مرګونو پیښې لیدل دا وای د زړه ناروغي سره کوم تړاو لري کنه؟
بلې وزه بل صاحب ډېر ښه پوښتنه وکړه. زه به لومړی پوښتنې ته د مرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دې ته اپیلپسي وایو. اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیاری یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر او سیجر یا کنولجن ورکی. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي په ډیر اوقاتو کې دوی بے هوښه کیږي. دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي. یا دته موږ هغه په د پښتو په اصطلاح کې د مرګي حمله ورته وایي. نو د مرګي حمله چې د خپل خورا ډیر لتونه لري، خو یو د هغو د لتو څخه دا دی چې پاره کې جنټیک خورا ډیر رول لري. ډیر خلک چې په فاميلي کې د اپیلپسي مریضي وي، نو هغه په د فاميلي کې هم د اپیلپسي نور پسې ځي. دوامه خبره دا د ډیر هغه مریضان چې سټروک هم لري، یا دغه په مغز کې یو رقم د سټروک د حملې څخه ورسته یو څه پاتېږي چې هغه اپیلپټیک سیجر بایس ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي، د خپلې څخه ځګان راپورته کیږي. دا یو رقم دی. دوامه خلک چې بعضي روحي تکلیفونه لري، هغه بعضي وخت د سایکوجینیک سیجر په نامه باندې یو رقم سیجرونه پرځي چې هغه الویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډیر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه سر پر چپکیږي دوه درې دکې، دغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو کله اپیلپسي هغه باید اتمن شبخانیه ته لاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه مرګي خورا ډیر خطرناک کېدلی شي او حتی په ډیر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوامه پوښتنې ته به زه راسم، هغه دا چې اول د واري د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامبیز کیږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافی اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافی اندازه ته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې کله ډیر وخت دوام وکي، د زړه همدارا مبنس کیږي. یعنی د زړه حجرات د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږي او انسان راچپکیږي. اته نه دي چې راچپاسي. په لومړي سر کې کلینیک دا دی چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد دار کمی چې مریضان یې د فشار پر ډول اساسي، او دا درد غاړې ته ځي، چپا طرف ته د غاړې، چپا طرف ته د لاس پسې ځي. بعضي مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدید وي، نو کېدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي. بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي، نو انسان راچپکیږي. نو دا
هغه سلامت سي ډاکټر صاحب هادي مننه. ډاکټر صاحب خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم موږ په مقدمه کې ورته اشاره وکړه، دغه کلنۍ ټیسټونه یا کلنۍ معاینه یا هم هغه چیک اپ چې ورته وایي په طبي اصطلاح کې ډېر عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیک اپ وکړي. نو د لپاره به راځي چې اوریدونکو ته داسې واضح کړو چې د زړه ناروغۍ په افغانستان کې کومې باندې ډېرې عامې دي، او لومړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغۍ څه دي. یعنی که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دای په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې باندې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډیره مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 30% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولای شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات لرو. نو د ټولو اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چلته وسایل او اسباب کم دي، خلکو لاسرسي دي خدماتو ته په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید پکار وي، او دې سره څنګه د صحي خدماتو کیفیت به هغه مر نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټولو نه اساسي شی چې دی، نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو. په وقایوي طرف باندې او پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کیږي، یا وقایوي د زړه پیژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره ښه خبره ده چې خلک په نخ نخانو باندې خبري، او دغه د ریسک فکټورونه یا د خطر کم عوامل چې په هغه باندې موږ څومره ډېر تم شو څومره خبرو کوو، هغه لا ډېره ښه ده. د زړه ناروغۍ کې چاته پیدا کیږي؟ نو دلته خو زموږ موضوع عمومي د زړه ناروغۍ دي. د زړه په ناروغۍ کې لوی تعداد لویش میر مړینې چې رامنځته کوي هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغي دي. د دې سره څنګه د زړه نور ناروغي هم دي چې مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی، په هغه کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي، هغه چې د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب هم ګرځېږي. د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغي دي د انتان د وجنا رامن سکی عموما په کم عمر کې نه پیندل سونه تر پیندې شو کولنو عمر کې تر دې شو کولنو عمر کې رامن سکی دلی شي او د زله په ولادي شکل باندې د کوچنیان د زله سوري دي. نو دا د ناروغي و غنوا دي خو د زله د شریانو ناروغي چې ډیر زیات دي او د زله حمله چې ورته کیږي کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړل، نو د زله حمله هغه د شریانو نو د تنګوالي د وجنا رامن سکی یا د بندوالي د وجنا او دا د لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی یا د سینې درد دا درد چې په فشاري شکل باندې وي او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه چې دا اکثره غاړې ته یا چپ لاس ته خوريږي یا شاته زی د دروندوالي احساس کوي مریض او کله د دې احساس کې چې نه خته دی سای بندېږي او مریض باندې خوله راځي، مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې. په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري ډایابټس ناروغان په هغوی کې عموما درد نه وي او په دې کې دا حمله د یا درد دی کم یا درد بي احساس نه خو دا غي سره څنګه د نور اعراض به موجوده. د دې سره څنګه ستړیا زر زر ستړي کېدل لګ لاړ شي یا لګ کار کوي او دا غي سره د ستړیا پیدا کیږي دا یو بل عمده اعراض دی د سر په ناروغیو کې. د دې سره څنګه نفس تنګي او سالنډي ده مریض کله امداسي ارتکار په وخت کې کله د رواني په وخت کې سالنډي ورته پیدا کیږي کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دی یا سر یې اواري نو هغه سبب دی ورته پیدا کیږي به چې لوړ بالښت دی هغه سر بیا لکه د خوبي او د خوالي احساس کوي یا په خوب کې یو دم د سابندې د وجه نه اوچتېږي نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه کوي او باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې. یو نه خپل چې دا نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی چې دا هم د زړه د ناروغي یو نه خلک مهرباني.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو تاسو پیږی چې ډاکټر صاحب ډیره ته په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغي او هغه عمدان خنخانی بیان کړي او د غنن رز د منزل یو هدف هم د روغتیا نړیوال سازمان هم دا ټاکلی چې دا مخالکو په هوای زیات سي د زړه د ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل د استړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوي
خیر سي لوجين صاحب محترم او تاسو سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام
وایم. علیکم السلام استړي مشه تاسو د زړه په اړه باندې مشخصه پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه همدرد سره پاډی کا کین له لغمان نه دا سډیر په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات اوریدونکو ته ورکړل او تام ته ډیر ښه پوښتنه مطرح کړې. زما لنډه غونډه پوښتنه دا ده چې کوم هغه خواړه دي چې د زړه تکلیف ته خنه دي او کوم هغه دي کلو کنه لکه مشروبات دغه غیر الکولي مشروبات دغه څومره څوک تکلیف لري دغه تاسو نه مو فیتی کوم زیره دي او بل پختره او نظر می دادا بودی سه محترم افضل ته من په دا پیښه خفار ځکه کیږي کنه یو پختره می دادا چې مطلب دي دغه پرمختللو هیوادونو لکه ایران ترکیه یا اروپا د دغه الټا کچا څنګه دا په افغانستان کې مطلب دي د مړي نه کچا څنګه فرق لري او بل پختره می دادا چې نظر می دادا دلته مون په علاقه کې ډیر ځوانان لدی مرز نمبر په دغه یو ځنه احتمال کې دی مایوبینو د میډیټین کرکټ کپتان او د محمد اشرف عرب په نامه ډیر خو ځواني مو یا را یو لسته کو کې دا په دې د مرګ هغه برینه د مې سترغله چې ډاکټران دې د هغه پوښتنه ونول لکه دا خو لیدل او او چې هغه مزدي دا څنګه دیول او هغه ورته مطلب دی نه دی هغه ویل چې دا نه دی نه دا زړه خراب دی نه دی نه به وشا دا نو دی نه دی چې کارې ورته کړې او بیا چې نورم خراب شوی نو نظر می دا چې دلته هغه پوها دی ډاکټرانو کما دا یو خو عام خلک هم به سوا د دې خبر نه شي ماته زړه تکلیف تا کنه تا کوي ما هغه وخت کې د سورې له به هوښه یې په ځان نه پیږي دا ډاکټرانه په مرز نه پیږي چې د پاورې اکسیجن او دا ولا غیزه دې ما څه سن نه لیدلی چې به صاحب دې ساه نه سي اخیستل نو دغه نظر مو
کور ودان هم در څه سلامت اوسې له نظر او پختن مو مننه. البته مجموع کې به قضاوت نکو مګ ډیر تکړه ډاکټر صاحب اندرو چې دغه د بیلګینن مخ سره په سټډیو کې دی چې او ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډیر پیچلی او مغلق عملیاتونه تر سره کړی دی ورسره په دې باندې بیرانه هم واچي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغي او د درملنې امکانات څومره دی. او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې هم د محل د عصبي جراحي په تخصص باندې بوخت دی. نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پیوی په کلیوالي کچه باندې داسې ډاکټر صاحب هم چې حکومت لازم په هوونه لري خو دغه سي مغلقې پیښې چې کیږي مثلا ک حمله راځي د زړه حمله نو بیا خد چې سړی هغه مرکزی روغتون ته ځانو رسې کور ودان بل اوریدون کې راخلو بیا ورزو میلمنو تستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو نوري
مننه خدای دې مان قبول کړه. عبدالحلودین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې شبا استاسې مشنه اوریدونکو عبدالحدا تعالی مده هلمن ولایت څخه
مهرباني وکړه تعالی صاحب
مننه خدای دې قدر وکړي. یو سلام ډاکټر صاحبان ته وایم مشفقه ته کو د خپل افغانستان په ډاکټرانو ولادي دې عمر ځات کې لودین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو دا پښتن لرمه د خپل د زړه درزا لرمه یعنی هر وخت نه را سره نشه نه را سره یو وخت وخت داسې د زړه درزا کې محترم عبدالحلودین صاحب چې دا د زړه درزا په خپل غوژن سره اورم یعنی نشه نه را سره نو د ډاکټر صاحب سره ما دایو پښتنې چې مثال د خبرې آیا د زموږ د افغانستان مثال د خبرې په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال موږ واسو د دغه تشخیص راته او کوي علاج ان شاء الله ستا اول پښتنې می داغه د محترم ډاکټر صاحب سره د لالودین صاحب خصوصا دا وسه حکم ځوانان چې دی په دا وسولنه کې خاص په دغه سیبری شو په دغه نشي توک باندې اخته دي داسونه موزر تمانوي جوړ د زړه عملیه د پاره د زړه د درزا د پاره کداغه د پښتون ډاکټر صاحب را جواب کړي لودین صاحب اول یبا غوښتنه مستاسه محترم اسدالله لودین صاحب داغه تاسو می شرط خپل اوردون کې خدمت کړی دی خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازه مستاسه پوره وړي کچيري تاسو په راتلونکو خبرونو کې یاد شکر ډاکټر یو راوغړی ولې د مرزي دلته زیاته سوی ده او یو جلدی ډاکټر د پوسټي کې کداغه دوا ډاکټران تاسو راوغړی نومد بدیر تاسو منه دوی لودین صاحب محترم
کور ودان تل سب سلامت او سی تل موږ دغه خبرونه د وخت مغارتیا او ته پکتو یا هم دوریدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړونو موږ به هڅه وکړو چې پراتون خبرونه کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو په خو هم خبري کړي بیا به هم خبري پکو کور ودان تل سب زو ملمنو ته ډاکټر صاحب هادي راځي دغه همدرد سي پښتنه تاسو جواب کړي وای کوم خواړه باید ونه خوړل سي البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي باندې اخته دي او دا غرض فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پوښتنه درلوده او دا پوښتنه هم درلوده چې په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کچا نظر هغه هیوادونو ته چې شاته پاتې دي او رسته پاتې دي لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې رسته پاتې دي په دغه هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کچا او یا هم د زړه د ناروغۍ لکه بل د مړینې په کچا کې وای کوم توپیر شته
کل لودین صاحب ډیر ښه پوښتنه ده. زه به یو لږ وضاحت ورکم د موضوع ته. ډیر ښه پوښتنه ده او دا یو مستو ډیر ښه موضوع راخلاصي. هغه د ډاکټر صاحب ورته ویل چې پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډیر مهم بحث دی. هغه دا چې څنګه څوک کولای شي دغه د زړه او د شریانونو او د سټروک دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی د دې څنګه کولای شي چې مخنیوي وکړي. دته موږ په چې دیس کلاکی پرایمری پریوینشن وایو. پرایمری پریوینشن دا معنا چې د دې تر مخه چې یو مریض را مابینځي سي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې تر څو دغه مریضې د رامنځته کېدو څخه موږ مخنیوي کړی. نو هغه ټول دغه ریسک فاکتورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو چې خپل تاثیر وکړو دغه د مثال په ډول لوړ فشار دی. که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو مرکې یعنی په یو کال کې حقلن باید د پریوینشن لپاره باید لاړ شي. فشار یې باید وکتل شي مخصوصا هغه مریضان چې اوسینونه یې پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري. دا یو دوامه خبره. هغه مریضان چې په فامیلی تاریخچه ولري د شکرې او یا خپل د شکرې مریضان یې هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامدار ډول باندې تعقیب کړي. درېم ټول مهم شی چې دی هغه حرکت یا سپورت هغه په کبه هر رقم یې مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت موږ ته وایي. ایروبیک سپورت دا معنا چې ته د ورځې مثال اقلن ته 15 څخه تر 16 یا 10 کیلومتر امکانات سره یو لري چې وګرځي. دا یو خبره. دوامه خبره کوشش باید وسی چې د saturated fat ya hara فټس یا هغه وړي چې هغه سړی ایشي مثال د مثال په ډول دا ټول وړي چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالو د دغه ډیر لوړ مقدار څخه باید مخنیوي وسی. هغه وړي چې په هغه کې سچوریټډ فټ کم وي د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړي چې سړی د امکانات ولري که څوک د امکانات ولري چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د بلې افتګردان د غوړو څخه استفاده وکړي او هغه دا ټول هم په یو مودریټ شکل باندې د دغه غوړو څخه استفاده وکړي. دا هم سړی کولای شي د پرایمري پریونشن په ډول باندې استعمال کړي او نور ټول هغه مرزونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره وکړه چې د اکچوال فبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکتو نامنظموالی که سړی دغه یو شی احساس کړي یا د زړه یو ضربان یې ټول عمر لوړ وي او یا د زړه ضربان یې په منظم شکل باندې نه وي سړی باید کلنې وارې ولاړ شي ډاکټر ته د ډاکټر سره مشوره وکړي چې دا خو یو اټریل فبریلیشن خو نه دي ځکه که اټریل فبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حملې لپاره یو تر ټولو غټترین ریسک فاکټر دی. نو په عمومي صورت باید ووایم چې په جامعه کې باید تر ټولو غټ کوشش اول دا وس چې موږ د پرایمري پریونشن لارې اختیار کړو. پرایمري پریونشن دا چې هیڅ مرض نه دی رامه باندې څه وي مریض جوړ روغ دی مګر موږ کوشش کوو چې دغه ریسک فاکټرونه کم کړو. که خدای نخواسته یو مرض رامه باندې څه چې هغه بیا سیکنډري پریونشن مثال یو مریض دی هغه باندې زړه حمله رااله هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکو هغه ته هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حملې نور د کمپلیکیشنونه رامسي هغه دا معنا چې د زړه د حرکت نامنظموالی د ترانسي او کراسي د هغه تداوی موږ وکړو خدای نه خسته سټروک ځینې پیښ نسي دا دوامه خبر او تر ټولو مهمه موضوع چې زه باید په اشاره وکړم چې وختي دوستانو په تلیفون کې هم دا پوښتنه وکړله هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علائم چې وختي تشخیص ولا چې هغه فشار دی هغه د پرسینه باندې یو د فشار رقم یو درد دی او هغه د سابندی ده که دغه شی یو چاته بشیږي هغه باید تر ټولو چابک باید چپخانې ته ځان ورسي. موږ په چیپ کې داسې یو اصطلاح لرو هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده. هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تاوی کې چول کیږي هغوند د مریض د مړینې کچه ډیریږي. یعنی هر څومره چې چابک وکولای شي په دغه سیمټوم یا دغه علایم په درلودلو سره باید سړی شپخانې ته مراجعه وکړي. نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهمترین شی وي که یو مریض ته دغه علایم پیښیږي هر څومره چې چابک کولای شي باید شپخانې ته ځان ورسوي ځکه هر څومره حتی دقیقې هم د پته تداوی کې تعویق راځي د هغه د مړینې کچه ډیریږي.
کور ودان ډاکټر صفادی سلامات اوسې اوریدونکو له ډاکټر صفادی سره مخه پدې کو چې موږ سره د نیم سات لپاره اجمنه کړې و مننه چې له کور هم لري ول دفتر هم لري او په سفر باندې و زموږ بلنې و مننه د نیم سات لپاره راغی. ډاکټر صفادی ډیر مننه سلامات اوسې له ګډونه مو ډیر مننه پات باس له ډاکټر صاحب راشد سره مخ ته وړو. ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدونکو اتل صاحب چې اړیکه نیولې ول هلمند نه د ویل چې زلمې درزيږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راز ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا دخانيات استفاده کوي دغه دخانياتو استفاده څومره د زړه په ناروغي باندې د زړه د ناروغي لامل کیږي. مخکې تاسو په ریسک فاکټورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر زپا مرته خپل اشاره درلودې اتل سپ ته سوای
ډیر څه ته مننه مخکې دنه چې اتل سپ تورشم غولم غ مخکې ورور همدر سپ یو پوښتنه کړې و چې دا په اروپאי ملکونو کې زیات دي که دلته زیات دي او په څه ترتیب باندې غولم چې هم جواب کوم چې به جواب پاتې نشي د کوم چې د زړه د امراض او د وژنې مړینې په 2020م کال کې کوم نړیوال راپور خپور شوې ده. دا غیر راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020م کال کې ثبت شوې دي د زړه د ناروغۍ د وژنې 2.1 میلیون او د اروپا کې 3.8 میلیونه په افریقا کې تقریبا 1.8 میلیونه کو په آسیا او استرالیا کې په ګډه باندې 2.5 میلیونه دي. یعنی دې خبرې معنا دار چې موږ څلور چنده زیات د اروپا نه زمونږ د مړینو کچه زیاته ده. دا هغه عمده وجه دار چې موږ نه زمونږ آگاهي پوره ده او نه موږ لاسرسي لرو خدماتو ته. نو دا هم د غرور پوښتنه جواب کړه
د اتل صاحب د پښتنې جواب کې باید یو مجبور بالکل هو کله چې د زړه ضربان ته پیدا کیږي دا باید فورا ډاکټر ته مراجعه وکړي دا که په ورځ کې وخت پیدا کیږي یا که په هفته کې کونه کې کوم ورځ پیدا کیږي او که مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیږي د زړه ضربان ته تللو نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډیر لوی عملی د پنړې کرامسته کوي او په دنه کې تقریبا 640 میلیون انسانان چې د غبلې باندې اختري نو په دې کې د زړه په ناروغي کې د زړه بنظمي ده یا اټریل فبریلیشن ده نو که اتل څه مراجعه وکي او الله وکړي چې هیڅ خبره نه کړي راځي خبره به ان شاء الله نو خو بیا به خپل معلومات کړی خو خدای نه خاصه مشه موجود نو وخت باندې چې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبرې دوهمه خبره دا و چې دخانيات چې دي بالکل دخانيات د زړه په دغه کې د ناروغي او په ریسک فاکتورونو کې په ډیر لوړه کچه باندې ځای لري که څه تاسو مچې د سیګریټ د وژنه او هغه سیکنډ هاند سموک چې یو بل څه کې سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تانه تل مسلسل د دې ملګری سره چې غر وخت سیګریټ سکی یا یو خزه د سیګریټ سکی او میړی وسره یا میړی سیګریټ سکی او خزه د وسره خپل مېرمنې د دې خلکو دا تقریبا په 2020 کال کې د دې خلکو سهم په د زړه په ناروغیو کې چې سب شوې 15% تقریبا 2.8 میلیون انسانان نو دخانيات دي هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دي او د زړه په ناروغیو کې د زړه په مړینو کې دا ډیر لوی برخه ده نو خو خبردار چې موږ په هر ځای کې د دخانياتو خلاف لوی کمپاینونه چلو زموږ د مساجدونو زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانيات دي هغه د صحت او د پیسو تبادله کوي او تاسو کوشش وکړئ چې اغه لاس واخلئ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډیر مننه او ریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته په خپل تبصره کې اشاره وکړه د خوانيات په مجموع کې په ساده الفاظو وایي مثلا د نشئی مواد لکه سیګریټ سول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شی چې استفاده یې منه ده په قوانینو کې نو که چیرته تر ډاډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ زړه به مو سالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نورې برخه هم ورسره تر ډیره سالم پاتې کیږي ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل د ستړي مشهیر اختیار ژوند شته مری پروگرام ته غوږی مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشهیر
ته اوریدونکو ته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم زه په فرانسې کې اوسېږم د زړه مرز مې ده نو ما پښتنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دا زه څو وکم دا کوس ما ستاند اچولای دا یعنی زه څو وکم چې دا خو به زیاتیږي نه دا مرض یا دا مشکل د کمې دوی څو وکم او د زیاتیو دوی څو وکم چې لکه مخه ونی سم او ماته خو ډاکټر دلته وایي چې ته به ټول عمر دوا وخوره خدا خو به وخوره مسرل دوا خو به دا مشکل زیاتیږي نه
خه تاسو فرانسې نه ځان معرفي کوي تاسو کې لاین کې اوسې زبر ډاکټر صاحب راشد نه هیلو کوم چې تاسو سره خبري وکړي چې په ناروغي باندې مسر خلاص کی بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنی ولري
صحیح
زه جمعالدین احمدزی یم فرانسې نه ښه جمعالدین احمدزی ډاکټر صاحب راشد تاسو څه پوښتنه لرئ له احمدزی ورور نه
او احمدزی صاحب تاسو سټنت څو وخت چولې دي څو وخت کې چې سټنت مچولې او څو سټنت تاسو چول شوې
ام ما ته خیا چولې یو دو په 2019 کې
په 2019 کې تاسو د شکرې ناروغي لرئ
نه
یا د فشار د فشار ناروغي نه لرئ
څه شي فشار نه
د فشار د وینې د وینې فشار ښه تاسو په کورنۍ کې نو څوک د زړه تکلیف لري تاسو والدین نورونه او ورونه د څوک ماماګان کې
زیاره وو د مونږه او د ترلور وارام د زړه مرزو نه پیګم چې څه مرز به خو ولته ډاکټر ته چې مرز د زړه د بیا پاکستان ته بوزي او وی وسناله رب ال اخره جنکی و امراسولا او د مونږ پلان د زړه مرز لارو خو ډیر نه وخت ډیر نه وخت بیا الته ډاکټران په پیسو متاسفانه اوس نو هغه وفات شوی د کوم مرز د زړه ډیر نه وخت ډاکټران
دې روسي پښتون احمد جسر دا چې تاسو روسي پښتون احمد جسر دا چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخکې چې ویل شو چلم ملم یا بل شی د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي
نه 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 چې ټوکټه کې څوک سیګریټ او تکي سبا مې غوټه ته درنه ورکیږي نو ورته
زه دا خو خبره
نو جمع دین احمد سید دسیدا چې تاسو ته د الله صحت درکې تاسو څنګه چول شو دا خو خکر شو چې په وخت باندې غم پړلې دي مسجد نه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي او دا چې سټنت یو فارین باډی ده یعنی یو بیرونی جسم ده هغه تاسو په وجود کې پروت دی تاسو پر غونو کې نو تاسو د رګونو په عام ډول سره باندې دوه تمایل زیات وسکه بن شوی او مخې تنگ شوی نو اوس د هغه تمایل لګنورم زیات شوی نو ځکه تاسو ډاکټران وای چې د دې خبرې معنا دا نه ده چې تاسو سټنت واچو نو تاسو به غم کېنی بلکې تاسو اوس امر دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې ده تبو کوشش دا کې چې د مال کې استعمال کم کی بي سي بندول نشته خو کم کی استعمال د غړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غړو باندې خبره وکړه نو باغې کې کوشش وکړي نباتي تیل تاسو زیات استعمال کوو غم په کم انداز کې او د ټول نه زیاته مهمه چې ده اغه کاربوهایډریټس یا خواږه دي خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په ژبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي نشایسته چې اغه ډوډۍ کې دا په وریجه کې دا په مکرونی کې دا او دې ته ورته شیانو کې نو دا اغه عاش کې دا نو دا اغه نه کوشش وکړي ځان ډیر وساتي او هغه کم کړي دا غي استعمال او د دې سره څنګه کې فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړي واکینګ د ورځې تماس کم تاسو باید هغه به هیڅ کم چوکې د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهي او که زیاتې خلاصه خبره ده که تیز ووهي خله که تیز نه چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې هر اقل 10 دقیقې تاسو باید قدم ووهي نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینه او تاسو به د دینه د باقي حملو او د باقي د رګ بندیدونه بچی ان شاء الله
کور ودان ډاکټر صاحب راشد ډیر مننه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو استړی مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمد انی په الهام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د سپین مرانو سیتون کوم خو سپیل حال تاسو د مرکز کلات نه په تماس کیم
مهرباني وکړئ الهام صاحب
مننه د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سیتوک کوم کار نه تر سره کوي کوم تمرین نه تر سره کوي په دغه وخت کې د زړه ضربان څونه دي یعنی سړی څنګه په دغه سی سی ز یا د زړه په مشکل اخته یم کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي او دغه تر څنګه بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي یعنی ما داسې کسان چې لیدلې دي سی نقصه د یو چای هغه درمل کده د زړه د فار یا د فشار د فار یا د نورو امراض د فار دی بیا راخلی و نور مریضان ته ورکوي دغه څونه کولای ز د زړه امره ما بینسکه او یو بل پښتنه سی ز خپل ورسره مخامخ یم ز خپل معاصل یم دلته ز بعض وختونه درس ګورم ډیر وخت می دغه درس پر د فشار پر د اعصاب باندې داسې فشار راوړی دغه د فار کې یو لار راته وشول
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ الهام صاحب چې زابل ناړي کني ولې واڅ ورته وای
بلې الهام صاحب چې د لومړی پښتنو په لازم ځین کې پاتې نشله بخنه غوړم
او هغه دا ویل چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي کوم فزیکی فعالیت نه کوي څومره وی وای
بالکل د زړه نورمال ضربان چې دی هغه د شپېتو او د نوی په منځ کې کدا د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لوب استعمالو دا کوم اسلم دی هغه تمن بریډیکارډیا وایو نو بریډیکارډیا د زړه ضربان کموالی ته وایي او که د زړه ضربان د نوی نه برزي نو هغه تمن ټکی کارډیا وایو یعنی زړه ضربان زیات شوی دی نو دا د دې په منځ کې مختلف خلک بازی خلک چې هغه شپېته 50 د سیل دغه شپېته او یا 15 شپېته د سیل دی بازی چې نوی پوری لري خو هغه کسان چې هغه تمرین کوي منظم تمرین کوي او هغه جیم ته ځي یا پلوانی کوي یا بل منډه وي خو مقصد ورزشکاران دغه ورزشکاران چې په دوی کې کېږي چې په نورمال ډول سره د زړه ضربان چې دی هغه د 50 د شپېته 50 په منځ کې وي یعنی په هغه کې موږ دا اتلتیک هارت وته وایو یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره وینې پام کوي نو په لږ ضربان سره په یو د څخه کې موږ وروینه د غټي څومره شي یو بل زړه په لوی ضربان سره پام کوي نو دا نورمال حالت دی د نورمال حالت ته د زړه ضربان کموالی هغه خپل اسباب لري او که زیاتی کی تیغیم خپل اسباب دی کله زیات شي مزربان نو بیا ټکان پیدا کیږي د زړه او د زړه درزا پیدا کیږي د زړه درزا یو عام وجه چې دا هغه استراب پریشانی روحي او رواني فشار
دا خپل زړه ضربان زیاتې د دې سره څنګه د مشروبات مخکې کم رول پښتنه مخکې د مشروبات په اړه تمانی دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي کې غازی مشروبات دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي شین چې کافی دا چې د زړه ضربان بروړي نو دا شیان هم د سره د زړه ضربان زیاتې دلی شي کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي خو د زړه د ضربان تعداد زیات شوی نه خو د زړه نظم چې دی هغه به نسبې یعنی زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی او کسي دوی غیر منظم دی دریم نو په دې شکل باندې د زړه به نسبې هغه کېدې شي د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې خو د زړه دغه چې دی چې موږ به په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو به نسبې رامنځته شي دغه خپل امراض دي او تر ټولو عمده سبب چې دی به د زړونو د شریانونو بندش او تنګوالی دی د دې سره څنګه دې دغه خبره وکړه چې درس وایم او مطالعه په ما باندې دغه ګوجوي نو د دې په خاطر باندې د مطالعه لپاره خبره دار چې انسان اول د شي وختونو انتخاب کې چې په غوږ مطالعه کول شي په وختي انسان ود شي وختي د شپې او بیا په وخت راویښ شي نو تهجد هم کول شي او دغه سره څنګه بیا مطالعه نو هغه د شي وخت چې هغه کې چوپ چوپ دی او انسان ډیر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې دا یو خوښه ده د دې سره څنګه مونږ مسلسل مطالعه چې هغه به خوب شي وساس او ستړي شي دا په خپل په ذهن باندې به تاثیر کوي د مطالعه دروندواله راستکی او ذهن اخزم نشټوله نو خدای راشي دغه شنه د تن نزان وساتي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي چې لږ زره ډاکټر صاحب ته هغه اصلي بحث سره وګرځو چې هغه د زړه ناروغي دی په افغانستان کې هم د زړه ناروغي عام دي د تشخیص مرکزونو باندې به هم لک خبري وکړو درملنه باندې به هم لک درتام شو نن نړیوال ورځ د زړه نړیوال ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز مانځي او سګنۍ شوړې دا دی چې عامه په هوای زیات کی او د زړه د حمله کچه راکمه کی ډاکټر صاحب تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روختون لري یا یو روختون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي په افغانستان کې په مجموع کې کابل او ولایتونو کې د زړه د ناروغۍ د تشخیص امکانات څومره دي او کبیا وروسته لږ زره په دې هم تم شو چې درملنه څومره امکان لري آیا د زړه ټوله ناروغۍ په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر
ډیر زیاته مننه مهمه او خپختنه ده نن موږ د حیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځ په مناسبت باندې یو ډیر خبر سمینه غونډه لرله او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي یو برخه خدا و چې په هغه کې زمون د زړه د داخلي متخصص خوانه ډاکټر صاحب خالد زوی نه میګي دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې کوم وروستي پرمختګونه دي په نړۍ کې په هغه اړه معنی معلومات ټول سټاف ته ورکړل شو چې کومه چې دا هغه وسایل نه لرو نو هغې خپل دغه په اړه معلومات باید ولرو او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو د بلکې کزو وایم چې یو درسو عملی د بی ال سی اف بیسیک لایف سپورت یا د احیاء مجدد بنسټیز احیاء مجدد لپاره نو هغه وړاندې شو ډېر ښه او دریم چې د زړه د ناروغي په اړه معلوماتو نو په دې کې هم دا خبره چې وا هغه ستاسو د پښتنې سره تړاو لري نو دا د پریزنټیشن پر همدا و چې یو قسم مایوسی موږ پیدا کړل چې بنړی کم ځای کې او موږ کم ځای کې یو خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستیو اتو یا وو کالو کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله هغه ډېر کم پرمختګ نه دی یعنی یو وو کال مخکې یا تک کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د رګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو حتی یعنی کله چې کلمه کې صحیح نه وایي د دوه مراکز کې وکیدل په دولتي شوفانو کې وښینه کېدلې ایکو یعنی د زړه عادي معاینه د الټرا ساوند غونډې او هغه د ایکو کارډیوګرافي هغه نه کېدل انجیوګرافي خو به دا غنه پر مختلفه شکل دی چې د زړه رګونه موږ ته په هغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي نو دا د دې شانه امکانات نو او د دې ناروغي لپاره موږ یو کس هغه د هواد نه بهر لیږه ونه الحمدلله انجیوګرافي مشته ایکو مشته د دې سره څنګه سی ټي انجیوګرافي زمونږه سی ټي سکین مانیجر انجیوګرافي هغه موجوده ده په هواد کې د دې سره څنګه د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معایناتې د زړه هغه هم الحمدلله کیږي یعنی که زه وایم چې د زړه د تشخیص پر اړه باندې د اتیا او فیصد پورې یا د هغه نمبر الحمدلله هغه تشخیصي وسایل زمونږ سره شته دي ډیر کم څه د سپاتې دي چې هغه موږ دلته نشو کولای او بیا مجبوري کوو چې څوک پلچا ته ولېږو د دې سره څنګه د تداوی کم ته دغه چي دي تداوی زمونږ د زړه د ناروغۍ تداوی په درې مختلفو شکلونو سره ترسیږي یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو
چې هغه عموما دوا استعمالي دوا ورکې په دوا فشار کنټرولېږي په دوا د زړه درد کمیږي په دوا د زړه ضربان کمیږي دوا کلینیکل کارډیولوژي یا میډیکیشن کېږي دوهم اجدان واغه انټرونشنل یا مداخلوي تدابیر د زړه داخله چې په هغه کې مثلا سپرینګ اچول کېږي یا خلک وته سپرینګ وي دا سټنت دی نو سټنت یا سپرینګ اچول کېږي او دغه شان نور ډیر پروسیجرونه دي مثلا د زړه سوري چې هغه په یو ډیوایس یا آلی سره د رګ دلاري دا چې کوم وایر کېږي په هغه باندې بندي یا مثلا وال چې هغه څنګه دی په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سی ورته ویل کېږي هغه باندې خلاصي نو دای دوهمه دغه او درېمه چې هغه د زړه جراحي ده نو دغه د زړه کلینیکل کارډیولوژي جوه دا ډیره ضعیفه و په افغانستان کې یو اته نه کال مخکې نن الحمدلله هغه هم کوي ده او دا غینه مخکې تیر شوی یو زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیولوژي دا هغه کې ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره رسیدي هیڅ ضرورت نشته چې ګیران ته پاکستان ته منځنۍ آسیا ته هند ته ترکیه ته لاړ شي دا چې خلک دي دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یې لري یا نه لري دا یو ستونزه ده درېمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي چې هغه د زړه خلاص عملیاتونه په بخش کې الحمدلله کافی په اوس د کابل په خار کې تقریبا اتنه شفخانی دي چې هغه د شان سره ترسي چې یو د هغه د حیات ته موږ ځ خپل التکار کوم موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول دغه چې دي امره سي دي الحمدلله دا خلاص تداوی موږ کوو خلاص عملیاتونه کوو د زړه سره یو موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي هغه د زړه د بایپاس عملیاتونه چورتل کیږي نه د زړه شریانونو لپاره عملیات سره ترسیږي او کاغه د زړه د رګونو عمومي غړي ده ستونزې دي نو دا ټول الحمدلله موږ سره ترسو او زموږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا هیڅ سہولتونه اوس موجود دي
بله کور ودان ډاکټر صاحب دلته یو بل بحث دی یو خبر دغه دی اوریدونکو پښتنه را واخلو غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی د پښتنه کړي وای کدی او چا زړه او یا فساد لکار لویدلې وی او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستون زده یا د زړه فعالیت او یا فساد درېدلې آیا وای امکانات شته چې برته د غسړې د زړه تداوی شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی زه فکر کوم د پښتنه هدف پیدا وي چې کچیرته د زړه یا واستونز یا ناروغي ډیره نا وخت تشخیص سي مثلا زړه کې یا واستونز وي یا مثلا راګ بند وي هغه بندوالې دي هتا زیات شوی وي چې مثلا نور وروستي هټ تر رسیدلې وي د زړه د حملې لامل شوی وي آیا وای په دغه حالات کې بیا کېدلې سي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي
بل یا مونږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه څنګه ایجکشن فریکشن وي ایجکشن فریکشن ان د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تکسل سی سی ونه راشي یا سل امله تکسل امله نو په دې کې زړه څومره وینه پمپ کوي نو څومره پمپ کولی شي دا که څنګه ایجکشن فریکشن وي دا یعنی په ساده ژبه کې دا خبره کوم نو دا سل سی سی ویل چې راځي نورمال زړه چې وی نورمال څه به سي نورمال د ځوانانو زړه خزړه هیلتي او صحت مند زړه هغه په دې کې او یا یا پنځه او یا فیصد وینه چې دا هغه پمپ کوي پنځه ویشت یا ډیر فیصد د ځان سره ساتي اغه هر ځل چې د وینه راځي نو په هغه کې او یا یا پنځه او یا سی سی کسل سی سی راشي هغه پمپ کوي پنځه ویشت یا ډیر سی سی ځان سره ساتي نو موږ وایو چې د دزله او یا نو تر پنځه او یا فیصد پورې دی د ایجکشن فریکشن دا چې راکوزیږي نو دا که په پنځه سو پورې راکوشي نو موږ وایو چې دا زړه لګي دا کم شوي لګ کم شوي مایلډ حالت کې او که د 50 نتر تیر شو پورې راشي موږ دا منځنی حالت کې دغه کم شوي دی د زړه قوت او که د 100% د نظر کوزيږي تر 45% پورې نو موږ بیا وایو چې دا ډیر سیویر او په شدید حالت کې د زړه کمزوري شوي دی نو اوس خو د وزارت د اړیو سره دلته موږ چې کوم مریضانو کې خپل په کابل کې چې کوم مریضانو سره موږ کار کوو نو موږ د 100% نه بره زړه چې دی هغه کې مداخله کوو عملیات هم کوو سترنګ مچور څه کوو سره د چرس کې زیات وی خو الحمدلله تر اوسه پورې نتایج ښه راغلي کوم چې د 100% کم دي نو هغه موږ عموما طبي تداوی ته راځي کوو او هغه د دوا ورکوو موږ سره داسې مشوي دي چې مریض د 45% نزله په حالت کې راغلي دي او هغه د حادثه مرحله نه وتلې دي بیا مریض 15% د غزل برته چې شوې دي مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولای شي خو لږ د عادي نه زیات فعالیت به نشي کولای کېږي او مریض ته د تکلیف پیدا کیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. دلته یو بل بحث هم ډاکټر صاحب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکتورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته په حقوق کې اشاره ورته شو چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغیو کې مهم رول لري، که یو چیرته د چا سن زیاتیږي مثلا د شپېتو او یو ناوړي بیا نو زړه یو څه خطر سره ډیر مواجه کیږي، ځکه طبیعتا به د شکر او د فشار ناروغي هم انسان ته پیدا کیږي. یو پوښتنه داسې مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کیدونکي دي، عام ځوانان څومره زیانمنونکي دي د زړه له ناروغۍ او د زړه له حملو نه؟
بالکل، ایجنټ چې دی یا د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغۍ یو فاکتور دی، د ریسک، او دا د ریسک فاکتور چې دی دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کې دی. نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اسباب چې دي هغه قابل تغییر دي، نو معنا دا ده چې دا په 100% کې راځي. عمر ځوانان چې دي هغه په دغه اتیا فیصد کې دي. په ځوانانو کې متاسفانه دا چې آگاهی نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی بیان کوي کله چې تشخیص یا وروسته تداوی کوي یا امکانات وسره نشته لاسرسی نه لري خدماتو ته، د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروستیو کې دا پیښې بیخي زیاتې شوې دي. یعنی ما خپل د ودی شو کالو کس هم د زړه شیرینی ناروغیو لپاره عملیات کړی دی او د ودی ښکاله نه دومره عمر نه دی، لیکن په هغه کې دا عملیات شوی دی. د نه هغې ښکاله عملیات کړی دی او د دو سال وختو کالو عملیات کړی دی، نو دا ډیر کم عمرونه دي. نو متاسفانه چې دغه فاکتورونه نه څوک ځان نه ساتي او یا پوهیږي پنه کنه پوه شي او ځان دې وساتي، نو په ځوانانو کې به دغه پدیدې ډېرې کمې وي.
بله، او لنډه بله پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځوانانو نه ورخکته دغه ماشومانو پیښې هم په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. اکثره نوي زیږیدلي ماشومان د زړه کمزوري لري، کلان د دې په عواملو باندې هم تم شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزوري لري یا د زړه ناروغي لري؟
او کوچنیان چې دي نوې زیږیدلي ماشومان په هغه کې د زړه ناروغي چې دي، نو هغه د زړه ولادي ناروغي وي، اکثره د زړه ولادي ناروغي، یعنی د مور زادي، د مور چې زیږیږي نو په هغه کې دغه موجود دي. دا اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې په رحم کې د دې تشکل کې جوړیږي، په هغه وخت کې مختلف فاکتورونه مثلا وایرسي ناروغي کومور اخلي، سایتومګال وایرس په نوم یې وایرس دی یا هرپس یې وایرس دی، وایرسي ناروغي کومور اخلي، نو دا د دې سبب کېږي چې خصوصا په حمل په لومړي درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقصان رامنځته شي او هغه د دې سره وزي کېږي، یا مثلا په دې وخت کې د ایکسرې شواګانې مور زیاتې واخلي، یا د دې سره څنګه چې مور چې د پورا شکل باندې خواړه وانه د حاملګۍ په دوران کې، او یا دا چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده یو په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننت او د بارش کېدلو خبر را مطرح شي، نو په هغه کې دغه مرشد در اخره کېدل شي، دغه مختلف اسباب کېدل شي.
کور ودان رورو باس پای ته رسو. ډاکټر صاحب پای کې غواړم یو ځل بیا ستاسو سپارښتنه تکرار کوم چې څه کول په کار دي ترڅو مو د غزړه چې د انسان په بدن کې مهم رول لري، اساسي رول لري، تاسو یو ځل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري، څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو؟ لاندې سپارښتنه مزمنانو ته څه دي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې د محل زموږ استادو غاګوري؟
دا خو ډیر مهم پیغام دی او د دغه ورځې په مناسبت باندې هیله ده چې ټول اوریدونکو ځان سره واخلي. هغه دا ده چې د زړه د ناروغیو یو ښه خبر دا ده چې د زړه د ناروغیو په پینځو کې څلور پیښې چې دي هغه موږ تاسو د خپل کوششونو په ذریعہ باندې د الله په مرسته د هغې مخه نیولی شو. په هغه کې د وقایوي تدابیر دي. په وقایوي تدابیرو کې لومړی خبره چې ده هغه په فزیکي لحاظ باندې باید فعال اوسېږو، روزمره ورزش وکړو، منډه وو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه په خوراک کې پر خورې نه باید موږ ځانونه وساتو. مالګه، غوړ او خواږه دغه درې شیان د نشایستي په شمول دا موږ د دې استعمال کم کو، او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینیک شته، هغه ته موږ ورشو وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار، د دې سره څنګه خپل شکر اندازې موږ تاسو چیک کو، د زړه یو ګراف وخت باندې د ډاکټرانو دغه مطابق هغه وباسو او هغه وګورو، او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي دا غنه ځانو ساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو او د دې استعمال نه. د دې سره څنګه چې شکر ناروغي ولرو دا غي تداوی وکړو، او په لور فشار ولرو دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه د ناروغي مخه نیولې.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم په دې لاره چې دغه سپارښتنه مو چې وکړې او ریدونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریدونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي. ټول ته د اوګ دمر په هیله د خبرونه هم دلته پایته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو د زړه د جراحي له متخصص او کابل کې د الحیات روغتون لمشر ډاکټر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی هادی صاحب نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله.